بیان رسید.
دوستان وقت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملن د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې ولسمشر اشرف غني د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان په اړه وویل چې په جدي توګه به دا کار ساري او د هغه وزیر په اړه به پریکړه کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. په کندهار کې د تېرې شپې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده او نور موضوعات لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جنقه الکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په کندهار کې د افغان سرتېرو او وسلواله مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده. جمهور رئیس اشرف غني وایي افغان حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤل دی او کړې ژمنې عملي کوي. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په دوو یرغلونو کې په کراچۍ ښار کې وتنه وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په کندهار ولایت کې د افغان سرتېرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل په دې څو ساعته نښته کې دواړه حمله کوونکي، یو پولیس او یوه ښځه وژل شوي او پنځه پولیس ټپیان دي. تېره شپه دوه تنه وسلوال د کندهار د عالي دارالمعلمین د لیلی ودانۍ ته پورته شوي ول او له هغه ځایه پر افغان سرتېرو ډزې کولې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلې او د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغان حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤل دی او په هغو ژمنو چې خلکو ته ورکړل شوي عمل کیږي. ښاغلی غنی د وزیرانو د سلو لومړۍ ورځو د کاري دورې د تشریح کولو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا کې وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤوله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمتونه وړکي. د سلو لومړۍ ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سې شنبې ورځې څخه پیل شو او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت خپل پروګرامونه او د سلو ورځو تګلاره ملت ته بیان کړه. د افغانستان ملي امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لیک په اړه په رسنیو کې راپورته شوې ادعاوې بې اساسه وبللې. د ملي امنیت شورا وایي دا سند تر اوسه نهایي شوی نه دی. د جمهور ریاست او ملي امنیت شورا لخوا تایید شوی هم نه دی. د ملي امنیت شورا دفتر په یو اعلامیه کې ویلي یو شمېر کسانو د خپلو شخصي ګټو په مقصد دا مسله راپورته کړې ده. اعلامیه زیاتوي د دې سند مساوده د جمهور رئیس اشرف غني د ولس د استازو او ملي شخصیتونو د اجماع اصل ته په پام په پنځو پړاوونو کې بشپړېږي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په سمنګان ولایت کې پنځه تنه غیر قانوني کان کیندونکي د ګاز له امله مړه شوي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي پیښه په شباشک کان کې شوي او د سیمې خلکو پنځه تنه نور کان کیندونکي ژغورلي دي. دا پیښه نن د سکرو په کان کې وشوه او له دې وړاندې ورته نورې پیښې هم شوي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په دوو یرغلونو کې اووه تنه وسلوال ووژل. جنرال محمد خورم نن وویل د تېرې شپې عملیات وروسته له هغې وشول چې په راپورونو کې وویل شول پاکستاني طالبان هوایي ډګر ته نږدې د امنیتي ځواکونو په مرکزونو د حملې پلان لري. خورم زیاته کړه په لومړي یرغل کې درې تنه وسلوال په یوې ودانۍ کې راګیر شول او د چاودېدونکو موادو په واسطه یې ځانونه ووژل. جنرال خورم وایي د امنیتي ځواکونو په دوهم یرغل کې درې تنه وسلوال ووژل شول خو څلورم یې خپل ځان په خپله والوزاوه. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایران ټبر امریکنۍ ده په جاسوسۍ تورن دی ویل کېږي چې په انقلابي محکمه کې ده او یوازې یو مدافع وکیل یا څارنوال ورسره ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مېرمن یګینه صالحي چې هغه هم یوه ژورنالیسته ده د رضایان او یوې بلې ښځینه عکاسې سره محکمې ته حاضر شول. یګینه صالحي له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوې وه خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محاکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي محکمې په پنځلسمې څانګه کې جوړه شوې او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسی او یا هم د ملي امنیت اړوندې قضیې پکې پر مخ وړل کیږي. د میزان آنلاین په نامه خبري اژانس چې د ایران قضایي سیستم سره تړاو لري وایي د محاکمې لومړۍ غونډه له درې ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران ته د روسیې د پرمختللو اس 300 توغندیو د ورکولو کارونه روان دي خو د تسلیمولو نیټه یې تر اوسه نه ده په ګوته شوې. روسیې په 2010 کال کې ایران ته د روسیې د توغندۍ ورکول بند کړي وو او دا مسله پر ایران باندې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره اړونده بللې وه. کله چې اپریل میاشت کې ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام پر چوکاټ توافق وکړ، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ایران ته د اس 300 توغندیو بندیز لرې کړ. د روسیې په دې اقدام امریکا او اسرائیل سخت انتقادونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان نن وویل چې د روسیې توغندي به ډېر ژر ایران ته ورسیږي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوی ډیلی کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نه وځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغه شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخت ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې وه چې له امله یې 550 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګریډ 40 ته پورته شوې وه. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز الرمادي خارتیره ورې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وه. تلویزیون نن وویل شیعه او سني ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کېږي. چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د فبروري میاشتې له اوربند څخه د سرغړونې او جګړو له امله 4 روس پلوي بلتون غوښتونکي، یو ملکی سړی او یو اوکراینی عسکر وژل شوي. ملکی سړی د یاغیانو تر واک لاندې ښار دونیکس ته نږدې په یوې کیمیاوي فابریکې باندې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله وژل شوی. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو خبریالانو ته وویل د ګولۍ د لګېدو له امله له فابریکې څخه یوه کوچنۍ اندازه امونیا غاز پور شوی دی خو په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. د پوځ ویان وویل په جګړو کې 12 تنه اوکراینی عسکر ټپیان شوي هم دي. وروستی خبره چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید له بهرنیو پانګونو او ټکنالوژۍ څخه ځان جلا ونه ساتي. پوتین نن د سوداګرو یو کانفرنس کې وویل موږ باید په هیڅ صورت خپل ځانونه د بهرنۍ پانګونې او ټکنالوژۍ څخه چې زموږ اقتصادي وده پر مخ وړي ځانونه جلا نه کړو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان به په جدي توګه څارل کیږي او د هغه وزیر په اړه به پریکړه کیږي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. په دې اړه له کابله په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له ولسي پاڅونونو پریکنده ملاتړ کوي. د کندز والي له هغه څرګندونو مو هم خبروي چې وایي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډیریدو نښې لیدل کیږي. محمد عمر صافي ویلي د دې ولایت په ځینو کلو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوي دي. د 2009 شاین کلي اردو چارواکي بیا د شمال زون په جګړو کې د بهرنیانو له حضور څخه اندېښنه لري. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کړو. د کندهار هغه ډله ایز برید چې پرون د دې ولایت په دارو معلمین پیل شوی و پای ته رسېدلی. که وختو ځینې نور مسایل هم څېړلو مقصره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پلان به په جدي توګه وڅاري او د هغه وزیر په اړه به پریکړه وشي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. ښاغلي غنی چې د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت کابینه به ژمنه او متحده وي او تیرې تیروتنې به بیا تکرار نه شي. یوسف خان زدران دا غونډه تعقیب کړې او په اړه یې رپورټ راکړي.
بلاخره د کابینې د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ چې د جمهور رئیس په وړاندې د وزیرانو لومړۍ ازموینه بلل کیږي پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د وزیرانو د سلو کاري ورځو پلانونو د تشریح په پرانیستې غونډه کې په ټینګار سره وویل چې د خلکو د باور د حاصلولو لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه یو له بله بېلوي او غواړي چې خلک په خپلو سیمو کې بنسټیز بدلونونه وویني. ښاغلی غنی په لنډمهال کې د ټولو کارونو بشپړول ناممکن بولي خو وایي چې حکومت د خلکو خدمتګار دی او سلو دې ورځو کې باید هر وزیر خپل لومړني پلانونه بشپړ کړي. نوموړي له خلکو، رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې د وزیرانو د پلانونو تطبیق پروسه وڅاري او د کوم وزیر د ژمنو د نه عمل کېدو په صورت کې به حکومت دا غو پاړه تصمیم نیسي.
په دې سمورانو چوکاټ کې موږ باید تاسو ته مسؤل شو او تاسو به په دې ګډون وکړئ. هغه ټکی چې بنیادی ده، دا ده چې د افغانستان کابینه واحده، متحده او مسؤوله ده. هر وزیر او ولسمشر د افغانستان خادم دی. په ګډه موږ د افغانستان خادمان یو.
ښاغلی غنی وویل د ده د کاري دورې د پای ته رسېدو پورې به دا پروسه دوام لري او د هرو سلو ورځو له پوره کېدو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د ټولو وزیرانو کارونه ارزیابي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د فساد سره مبارزه د افغانستان د قضایی او عدلی ارگانونو اصلاح او دلوی پروژو پیلیدل هغه کارونه دی چې دای به په خپل اوچاري لدې سره د کابینې د سلو ورځو لومړی پلان د پنځو لومړیتوبونو سره د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني لخوا له رسنیو سره شریک شو. دینی عالمانو او جماعتونو ته خدمات، ذهنیت جوړونه او د عقیدتي پروګرامونو همغږي، د حج په پروسه کې د لازمو سهولتونو رامنځته کول، د اوقافو او اداري اصلاحاتو لپاره کار کول ښاغلي عثماني د سلو لومړۍ ورځو د کارونو په نوم یاد کړل. ښاغلي عثماني وویل په هیواد کې د علماو شورا جوړوي او په هره میاشت کې د دیني زده کړو 1.5 علما د دوه اونیو لپاره متحده عربي اماراتو ته د سیمینارونو لپاره لیږي. د افغان حکومت دا وزیر وایي د پلان د تطبیق لپاره بشپړ توان لري او د ازموینې په توګه به هڅه کوي ورڅخه بریالی راووزي.
دا خو زما لومړنی امتحان ده. د سل ورځو وروسته تاسو وګورئ چې دا تطبیق کیږي او موږ هودمن یو چې دین هم زیات کار وکړو. تاسو وارخطا کیږئ مه، انشاءالله موږ اطمینان درکوو چې ټول هغه شیان چې دلته زموږ په پلان کې شامل دي ټول هغه شیان کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د اوقافو غصب شوي ځمکې به راوګرځوي او د زده کړو په شمول د سکل حجانو لپاره به ډیر نور سهولتونه ایجاد کړي. د هر وزارت د سلو کاري ورځو پلان داسې وخت له خلکو سره شریکیږي چې له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د حکومت پرزې شته خو د ماشین په هیڅ کار نه کوي. خلک او د مدني ټولنې غړي وایي انتظار باسي چې حکومت د داسې پروګرامونو له لارې په وزارتونو فشار وساتي او ټول نظام د یو ماشین په توګه په فعالیت پیل وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې له ولسي پاڅونونو پرېکنده ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان نن له خبریالانو سره په خبر کې هغه واضح امر کړی چې ګنی حکومت ولسي پاڅونونو ته وسلې ویشلې. په دې اړه د ناجیې صافی راستولې رپورټ اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي له غیر مسؤولو وسلوالو ملاتړ نه، بلکې له هغو ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ کوي چې د وسلوالو مخالفانو له کړنو په تنګ راغلي او د دوی په وړاندې درېدلې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه‌شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې حکومت د ملیشو په جوړولو لګیا دی او غیر مسؤولو وسلوالو او پاڅون کوونکو ته وسلې ورکوي. ښاغلي صدیقي وویل د اړتیا په صورت کې د هغو پاڅون کوونکو وسلې راجستر کوي چې د وسلوالو خلیفانو پر ضد راپورته شویدی.
از بسیج مردمی در نقاط مختلف کشور
د خلکو ملي پاتون څخه په بیلابیلو برخو کې ملاتړ کوو او دا تاییدو، خو موږ د افغانستان له قوانینو سره سم اجازه نه لرو چې ملکی خلکو ته وسلې وویشو. موږ یوازې د حکومت لخوا درمنځته شوو شرایطو او طرز العملونو ته په کتو کولای شو چې یو شمیر خلکو ته د وسلو جواز ورکړو.
د لومړي ځل لپاره درې کاله وړاندې د غزنی په اندړ کې خلک د وسلوالو مخالفانو په وړاندې ودرېدل چې د همدې سیمې د پاڅون کوونکو په خبره د دوی دا کار د افغانستان د نورو سیمو خلکو ته یو الهام شو. په تر ټولو تازه مورد کې د بدخشان خلکو، سیمه ییزو چارواکو او په ملي شورا کې د دغه ولایت استازیو پریکړه کړې چې که وسلوال مخالفین سوله ونه کړي نو ولس به یې په وړاندې وسله واخلي. راپورونه بیا د کندوز د والي محمد عمر صافي په حواله وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسیز ځواک جوړ شوی. له دې وړاندې په غزنی، کونړ، کندهار، لوګر، کندوز او په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی، خو طالبانو دغه کسان حکومت پلوار بکیان بللی او په وړاندې وسله راخیستې. خو په ولسي جرګې کې د کندوز استازي عبدالودود پیمان د کورنیو چارو وزارت له دې اقدامه چې د خلکو له ملي پاسون څخه ملاتړ کړی هرکلی کوي.
واقعا که چیرې د کورنیو چارو وزیر او دولت له خلکو ملاتړ وکړي او وغواړي چې د پولیسو سره یو ځای د دښمن په وړاندې ودرېږي، په دې کې شک نسته. هغه نظام چې خلک ترې ملاتړ وکړي هغه نظام قوت پیدا کوي. که چیرې بهرني طالبان د خلکو لخوا ورته پناه ورنه کړل سي، هغوی هلته د فعالیت هیڅ ډول امکانات به پیدا نه کړي.
له دې وړاندې بیا د غزنی د پاڅون کوونکو مشر فیضان الله فیضان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی له پاڅون سره حکومت ونکړه او دوی په خپل کار پښیمانه دي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ولسي پاڅونونه کورنیو جګړو ته زمینه برابروي او حکومت باید د دې ډلو په ملاتړ کې محتاط واوسي. دوی وایي حکومت باید د دې ډلو د ملاتړ پر ځای امنیتي ځواکونه تجهیز او پیاوړي کړي.
اخوا د کندوز والی وی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډېرېدو نښې لیدل کېږي. محمد عمر صافي وویل د دغه ولایت په ځینو کلو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوي. داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې افغان چارواکي په ځینو نامنو سیمو کې پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قوماندانانو اتکا کوي. په دې اړه به په یو بل رپورټ کې له فریبا ظاهر نه نور جزئیات واورو.
په کندوز ولایت کې د یو شمیر وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه ځینې اندېښنې راپورته سوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته به څنګه خپلې چارې پر مخ وړي. په همدې وخت کې اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکي چې طالبان او د هغوی بهرني ملګري په تېره بیا هغه ډلې چې له تېر یوه کال راهیسې د پاکستان د پوځ د فشارونو له کبله له قبایلي سیمو څخه د افغانستان شمال ته مخه کړې ده، اوس د داعش په نوم تور بیرغونه پورته کړي دي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې دغه ډلې د افغانستان په شمال کې د نویو پټنځایونو او هم چین او منځنۍ اسیا ته د لاسرسي په لټه کې دي. د افغانستان په شمال کې سیمه ییز چارواکي چې د دغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي تر ډېره پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قوماندانانو اتکا کړی ده چې دا پخپله د یوې بلې ستونزې زیږنده ښکاري. بلخوا د کندوز والی محمد عمر صافي وایي چې اوس مهال 3000 افغان امنیتي ځواکونه د هغو شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي چې د تیر میاشتې په وروستیو کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړه. د عمر صافي په خبره د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ یو شمیر پخواني مجاهدین د خپلو سیمو د امنیت په دفاع بوخت دي.
په داوطلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي. البته د محلي پولیسو خپلو خپلوان دي، د هغه کسانو خپلوان دي چې نورونه په پولیسو کې مهمنی اردو کې شامل دي. دوی مجبوره شوي دي چې راووځي ډګر ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي اردو د روحیې د لوړولو لپاره دوی مبارزه وکړي.
دغه افغان چارواکی د مخالفینو د محاصرې ډاډ ورکوي او وایي هغوی ته به د پرمختګ اجازه ورنه کړي. د کندوز والي دغه راز وایي په دغو وسلوالو ډلو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو په ګډون ځینې بهرنیان هم شامل دي. دغه تحریک له طالبانو او القاعده سره اوږدمهاله اړیکې لري او اوس یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. ښاغلی صافي دا هم نه ردوي چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور د ډېرېدو نښې نښانې لیدل کېږي او دغو کسانو په ځینو کلیو کې د داعش تور بیرغونه پورته کړي دي.
بلخوا د 209 هم شاین قلی اردو چارواکي د شمال زون په جګړه کې د بهرنیانو لاسوهنه یو مهم سبب بولی. د دې قلی اردو رئیس یارکان جنرال غلام حیدر حیدر وایي چې په شمال زون کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې بهرنیان شامل دي چې ډېره برخه یې هم د پاکستان د استخباراتو مامورین جوړي. د راپورټ نور جزئیات به د مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې واورو.
د 209 هم شاین قول اردو چارواکی وایي چې په شمال زون کې د توریستانو روانه جګړه او ناامنی د دوی د بهرنیو قوماندانانو لخوا رهبری کیږي. د 209 هم شاین قول اردو رئیس ارکان تورن جنرال غلام حیدر حیدر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د استخباراتو کارکونکو د شمال په ناامنیو کې لاس لري او په هڅه کې دي تر څو د ناامنیو لمن پراخه کړي. هغه وایي چې د بهرنیو جنګیالیو لویه برخه د پاکستان د استخباراتو مامورین برابروي، خو په کې د نورو هیوادونو توندلارې جنګیالي هم شامل دي چې پکې چچینی کسان، عرب، یمنی جنګیالي، ازبکان، تاجکستانی توندلارې او پنجابیان پیژندل شوي دي. جنگیالیو که چینی کسان، عرب، ازبکستانی، تاجکستانی، حتی یمنی جنگیالی هم شامل دی. خوزن پیگم چسلی هدف که پشمار کده نامه گرم از تکرون استخد سده د یادې قلوردو رئیس ارکان هم در زیات کړه چې د ازبکستان د طالبانو د خوځښت کې طاهر یولداش سرتیری و هم درنګ د جندلاړل جنگیالي هم دلته د افغانستان د شمال په نامه یو کلاس لري او پراخ فعالیت تر سره کوي چې تر دمه یې ل دې کار څخه اصلي هدف هم نه دی مشخص. د شنن کوپان چې د افغان دولت مخالف ډلې په هڅه کې تر څو د شمال او شمال ختیځ په نامه کولو سره د منځنۍ اسیا ایوادونو او یا هم د افغانستان شمالي ګاونډیو ته تهدید ورپېښ کړي. د 209 هم شاین قلوردو د ارکانو رئیس همدارنګه زیاته کړه چې بهرني توریستان په ګډه سره په هڅه کې دي او کار کوي تر څو د پاکستان په چترال کې چې د افغان پولیس سره نږدې سیمه ده د افغان دولت د مخالفینو د ملاتړ او تمویل یو مرکز جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې مخالف جنګیالي خپل تمویل او تسهیل د پاکستان له خاورې ترلاسه کوي. حیدر وویل چې د دوو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان په شمال زون کې د مخالفینو په وړاندې اووه نظامي عملیات ترسره کړي چې څه کم 415 تنه مخالفین وشل شوی او پکې بهرنیان هم شامل دي او 240 تنه نور ټپیان شوی دي. د دوی جسدونه د جګړې پر مهال په میدان پاتې دي.
زیاد در میدان معارضه باقی مانده.
په داسې حال کې د شوم مزون امنیتي او اپراتیفي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه د پاکستان استخباراتي مامورین پر مخ بیایي چې په تازګۍ سره پاکستان افغاني طالبانو ته د جګړې د بندولو ګواښ کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، بلخ.
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو حمله د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی. چارواکو تر پیښې وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې یوه ښځه او یو پولیس هم وژل شوي او درې نور پولیس ټپیان شوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د شاوخوا ول ساته مقاومت ورسته د کندهار پولیس په دې وطنی د چی حمله کوونکو لمنځه یوسي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې دوه تنه حمله کوونکو چې سپکی او درنې وسلې ورسره وي، تیر شپه شاوخوا ته بجې د کندهار د علی دارالمعلمین یوې ودانۍ ته ننوتل او د دغه ښوونیز مرکز پر امنیتي پوسته یې حمله وکړه. دا ترافی په وینا په دغه ښوونیز مرکز کې د محصلانو د ژغورلو لپاره پولیسو له احتیاط څخه کار واخیستې او غرمه دوه بجې دواړه حمله کوونکي ووژل. دا ترافی په وینا په دغه حمله کې یو شزه یو پولیس وژل سوي او درې نور پولیس ټپیان سوي دي.
تاسو ته به تر معلومات دوه نفر راغلي وو چې د شپې اته بجې به پیښه د دې د خاطر د مصدرې ودازي پر وژل ده چې د تفریحي کې محصلین وو، عام خلک ډیر وو، شاګردان ډیر وو. در ډیره وخت پر موږ په دغه وخت وو چې دې روغ رمټ په خیر په خیرات خپل په ملوته وو باسو رخصت یې کو پیښه ټول مو په شډول د دې ځای وېسل ملکی تلفات بالکل نه لرو. یو وخت د نظم خوش پر بابا باندې د دشمن د مرمۍ و حسابات پښکړی وو، زخمی وو، ورسته په شهادت رسیدلی وو. او زموږ یو میړنۍ پولیس چې پر پیرا ولاړو هغه په شهادت رسولی وو او درې نفر نور مر زخمیان لرو.
د کندهار د علی دارالمعلمین ودانۍ د کندهار په څلرم مابزه کې د کورونو او دکانونو د غاڼې غونې په یوې ډکې سیمه کې موقعیت لري. په سیمه کې د پیښې په اړه یې شاهدانو ازادي رادیو ته داسې وویل.
ماپښین زما د خورکی وادو شلته موږ لاړو د دې زمو شاهین وړ دوستانو په دې کوڅه کې دي. نو هلته شي بل طرف ته بستې مرخصې لاره بنده وه، بیا چې ورامو بې وله وروره ټکان سول په هغه دیګونه میګونه هم په دې ځای کې پاتې شول. ډوډۍ باندې بیخي سکه نه ده کړې. هغه کوم مېلمانه چې راغلي وو هغه ګرده ولاړل.
دروازه سره عالم دلته هغوی جنګ شروع جنګ د هغه عسکرونه پرېښول. هغوی په دا تعلیمي مرکز کې جنګ شروع دی. ماشاءالله خدای دې فضل کوي خیر. نو باید دلته موږ تعلیمي مرکز باید جنګ ونه سي، باید مؤمنان ګرده دا موږ باید سبق په پښتو باید دلته جنګ ونه سي. دا جنګ ځای هم نه دی.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمېر پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوګر لپاره نوې والی په رسمي توګه معرفي شوه. په دې اړه وروسته ریپورت لرو، خو اوس به دې تراشو چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي چې زر تر زره باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابر کړي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د واک قانوني موده نږدې و میاشت وروسته پای ته رسیږي، مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته په خپل وخت زمینه برابره کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د ولسی جرګې انتخابات یو ضروري اصل دی. حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته چمتووالی ونیسي.
انتخابات د ولسی جرګې اشد ضرورت ده. د ټولو نه مهم کارونه دي او چې انتخابات سید یو د شورای ورسوالی د افغانستان د دیموکراسي لپاره حیاتي موضوع ده. څومره چې کېدلې شي زر تر زره حکومت نړیواله ټولنه دې ته آمادګي ورنيسي. په هر شکل چې کوي د افغانستان ملت ته باید د انتخاباتو زمينه برابر کړي. هر څوک چې د افغانستان د خلکو د استازو په صفت د خلکو د اعتماد وړ وګرځي راشي خپل نمایندګي وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو هم له حکومت په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو د ملي شورا د دواړو جرګو له دې غوښتنو سره سره لا هم د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده مشخصه، او د جمهوری ریاست چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې دغه انتخابات به له خپل وخت یو کال وروسته ترسره شي. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي، خو له هغې وړاندې باید انتخاباتي نظام اصلاح شي. جاوید فیصل ازادی رادیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لا ټاکلې مودې وځنډیږي.
ټاکلې تر خپل قانوني وخت ځنډیږي، ځکه د اصلاحاتو کمیسیون باید کار وکړي. تر اوسه دقیقه نیټه یې مشخص نه ده، ولې حکومت به د انتخاباتو لپاره هغه وخت نیټه تعینوي هر کله چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون کار پای ته ورسیږي او پیشنهاد شوي اصلاحات راشي.
د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس حکومت باید له هر ډول انتخاباتو وړاندې انتخاباتي نظام اصلاح کړي، چې په دې برخه کې یو کمیسیون هم جوړ شوی، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه کار نه دی پیل کړی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي چې زر تر سره باید د ولسی جرګې د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د لوګر لپاره نوی والی محمد علیم فدایی نن په رسمي ډول د لوګر خلکو ته معرفي شو. نور حال به له سیمې د داود تپان په رپورټ کې واورو.
دا والی د معرفي لپاره جوړه شوې غونډه کې قومي مخبرو او وکیلانو غوښتنه وکړه چې والی باید په خپل چارو کې د سولې راتګ او امنیتي وضعیت ډاډمنېدو ته لومړیتوب ورکړي. د خلکو په غوښتنه د دې ولایت خلک د بیا رغونه د پروژو ترڅنګ ډیرو کارونو ته اړتیا لري، او له نوي والی څخه همدا تمه ده چې د فساد د مخنیوي په اړه جدي ګامونه واخلي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزي وویل:
څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده په لوګر ولایت کې ډېر ستونزې مشکلات وو، ځکه یو ښه مدیریت نه و خو ولایت کې اوس فعلا نوی والی صاحب حلیم فدایی راغی، نو د ده راتګ سره به انشاءالله په ولایت کې یو تغییر راسي. لوګر کې اوس فعلا تاسو ګورئ امنیت مشکل لرو، نورې ستونزې سره هر څه د امنیت پورې تړلې دي، مګر امنیتي مشکل دي. موږ په لوګر ولایت کې ډېر زیات اوس د خلکو غوښتنه مول والی صاحب همدا اوس کوشش بده باندې تر څو یو هماهنګي ښه راولي د امنیتي ادارو تر منځ تر څو پورې په لوګر ولایت کې امنیت راسي. او بل ستونزې مشکلات چې موږ د لوګر خلک لري، لکه د ډېر ځمکې مخکې د والی پخ کې غصب شوی دي، د دوه نیم سوه درې سوه نمرې اوس ښاروالي په خپل سر باندې توضیح کړي، بدون قانوني توضیح څخه دغه مشکلات چې والی صاحب باید توجه وکړي او هغه کسان چې فساد کړی باید عادي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د دې ترڅنګ چې د امنیتي وضعیت ښه والی او فساد ورکېدو ته جدي پاملرنه پکار ده، دا هم اړینه ده چې د خلکو ستونزو ته په کتو اقتصادي او د بیا رغونې پروژې ترسره شي. د والی لپاره د معرفي په جوړه شوې غونډه کې په خپله د لوګر نوي والی علیم پدایي وویل دی له دې ولسونو او خلکو سره ژمنه نه کوي چې کومو کارونو ته به لومړیتوب ورکړي، خو د دې ولایت لپاره به په اخلاص کارونه ترسره کړي.
سوال دا نه دی چې موږ په ستونزو نه پوهېږو یا تاسو په ستونزو نه، موږ ټول په ستونزو پوهېږو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزې به څنګه حلوو. او خدای پاک دې وکړي او تاسو ټول ما ته دعا کوئ چې زه ستاسو د غوښتنو ارزوګانو په تحقق کې بریالی شم.
دوستانو د لوګر لپاره محمد علیم فدایی د نوی والی په توګه نن په رسمي ډول د دې ولایت خلکو ته ورپیژندل شو. په همدې سره د کورنیو ریپورټونو برخه پای ته رسو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې د عراق په اړه یو ریپورټ راخلو. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونو د شیعه ملیشو ملاتړ باندې د اسلامي دولت په نامه له وسلوالې ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. اخوا بیا د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د عراقي کونو زړورتیا او قربان استایلی. په دې اړه نور حال د رضوان مراد.
د عراق حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو نن د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز او نورو سیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړل. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې له بغداد سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جو بایدن تیره ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته تریفون وکړ او د عراقي ځواکونو قربانۍ او زړورتیا یې وستایله. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې د عراقي ځواکونو ستاینه کوي چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر پر عراقي ځواکونو انتقاد وکړ او هغوی تورن کړل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې اراده نه لري. د عراق صدر اعظم د امریکا د دفاع د وزیر دا څرګندونې حیرانوونکې بللي او هغه رد کړې دي. د حیدر العبادی دفتر ویلی د امریکا د دفاع وزیر تناسم معلومات ورکړل شوی او د یو پیښې له امله باید د عراق د ټولو ځواکونو په اړه قضاوت ونه شي. د عراق صدر اعظم ډاډ څرګند کړی دی چې په څو ورځو کې به رمادي ښار بیرته ونیسي.
At this very moment,
اوس څلور پنځه ورځې کېږي چې رمادي زموږ له لاسه وتلی دی، خو موږ زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ نه دی لیدل شوی. موږ د موټر بم بریدونو له امله پریکړه وکړه چې په ښارونو کې جګړه نه کوو. په ښارونو کې وړې لارې دي چې ناڅاپه له موټر بم برید سره مخ کېدای شي، خو له ښارونو بهر بیا سیمې کنټرولېږي او له دې لارې داعش پر شا تمبول کېدای شي. زه په دې اړه یقیني یم او دا به د څو ورځو خبره وي.
عراقی چارواکی وی د انبار ولایت د مرکز رمادی خر د سقوط اصلي علت د لوړتبه پوځي افسرانو په پلان او سوقو اداره کې نیمګړتیا ده.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل به پانه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ادرس ته. امید مرسمان استودیو کې دو پر روانه خبرونه کې در سره ده.
با تشکر اجمالند و با سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. ششونیم به وقت افغانستان شدیم. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. من و همکارانم در نیم ساعت با شما هستیم با این مجمع گزارش های خبری. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. کابل از هشدار پاکستان به طالبان افغان استقبال کرده است و در شمال افغانستان مقام ها می گویند که شورشیان را قمندان های خارجی رهبری می کنند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت قندار با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در پلان 100 روز نخست کار وزرا تطبیق پروژه های بزرگ روی دست گرفته شده است و یک مقام نظامی پاکستان از کشته شدن 7 شورشی در جریان دو عملیات تصفیبی نیروهای این کشور در شهر کراچی خبر داده است. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت قندار با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. رحمت الله اطرافی آمر امنیت ولایت قندار در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان درگیری چندین ساعته دو مهاجم، یک پلیس و یک زن کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. شب گذشته دو مهاجم مسلح بر ساختمان دارالمعلمین ولایت قندار داخل شدند و از آنجا بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته ادا کردند که در این درگیری به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. در اثر اصابت دو راکت در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان 6 غیر نظامی مجروح شدند. بر اساس گزارش ها این راکت ها از ساحه دندغوری که تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد فیر شدند. دو طفل نیز در جمع مجروحین شاملند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در پلان 100 روز نخست کار وزرا تطبیق پروژه های بزرگ روی دست گرفته شده است. رئیس جمهور غنی امروز این افتتاح ارائه پلان های 100 روز نخست کار وزرا بار دیگر تعهد کرد که تمام وعده های داده شده به مردم عملی خواهد شد و تاکید کرد که وزرا مکلفند تا در 100 روز نخست کارشان تغییرات اساسی را به میان آورند و فعالیت هایشان پس از هر 25 روز از سوی ملت بررسی خواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت
این پلانای 100 روزه وسیله واضح را فراهم میکنند که شورای ملی افغانستان بتانه مشخصا تعقیب کنند وعده ها چی رقم را نقشه عمله به خود میگیره. هر وزارت در قبال وظیفه که برش تعیین شده بعد بر ملت افغانستان و بر مخاطبای مشخص خود ارائه کنند.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت این روند تا اخیر دوره کوریش همچنان ادامه خواهد داشت و پس از پایان این 100 روز نخست در مدت یک ماه خودش از نزدیک کار وزارتخانه ها را ارزیابی خواهد کرد. و شورای امنیت ملی افغانستان شایعات پخش شده در خصوص تفاهم‌نامه معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان را بی اساس می‌خواند. شورای امنیت ملی می‌گوید این تفاهم‌نامه تا حال نهایی نشده و از سوی ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی هم تایید نشده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر شورای امنیت ملی نشر شد آمده است که شمار از افراد به خاطر منافع شخصیشان به این موضوع دامن می‌زنند. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام نظامی پاکستان میگوید در جریان دو عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی این کشور افت شورشی در شهر کراچی کشته شدند. جنرال محمد خرم یک تن از افسران نظامی پاکستان میگوید عملیات تصفیوی دیشب پس از آن در شهر کراچی راه اندازی شد که ادارات استخباراتی این کشور از احتمال حمله طالبان پاکستانی بر مرکز نیروهای امنیتی خبر دادند. به گفته وی سه شورشی پس از محاصره شدن در یک ساختمان از سوی نیروهای امنیتی خود را منفجر ساختند، در حالی که در یورش دیگر نیروهای امنیتی سه شورشی دیگر در اثر تیراندازی کشته و چهارمی خودش را منفجر ساخت. محکمه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران در عقب درهای بسته آغاز شد. بر اساس گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، جیسون رضاییان را خانمش یگانه صالحی و یک خبرنگار در محکمه انقلاب امرایی کردند. از سوی دیگر میزان آنلاین خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران خبر داده است که دور نخست محکمه رضاییان پس از سپری شدن 3 ساعت پایان یافته است. جیسون رضاییان به جاسوسی، همکاری با دولت‌های مخاصم، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه نظام ایران متهم است. وزارت خارجه روسیه میگوید کار روی تحویل دهی راکت‌های S-300 روسیه به ایران جریان دارد. انترفاکس خبرگزاری روسیه به نقل از سرگی رباکوف معاون وزارت خارجه این کشور خبر داده که میگوید تاکنون تاریخ دقیق تحویل دهی راکت‌های S-300 روسی به تهران روشن نیست. این در حال است که معاون وزارت خارجه ایران گفته که تحویل دهی راکت‌های S-300 روسی عنقریب آغاز خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند قبل ممنوعیت فروش راکت‌های S-300 بر ایران را رفع کرد. مقامات میگویند 4 شورشی طرفدار روسیه، یک سرباز و یک غیر نظامی در درگیری‌های 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات اوکراینی 12 سرباز این کشور نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. اندری لینسکو سخنگوی اردوی اوکراین گفته که درگیری زمان آغاز شد که جدای طلبان طرفدار روسیه با نقض توافقنامه آتش بس یک کارخانه مواد کیمیاوی واقع در نزدیکی دونسک را هدف قرار دارند. کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه هم دیگر را به نقض توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین متهم می‌کنند. پایان سرویس خبری و در ادامه امید مرزبان را همراهی کنید.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و با تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه خبرهای این مجله خبری. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. نظامیان افغان ادعا دارند که خارجی ها شورشیان را در ولایت های شمالی افغانستان رهبری می کنند.
جنگجویان خارجی از کشورهای چین است، ازبکستان است، تاجیکستان است، پاکستانی هستند، عربستانی هستند. نیا می خواهیم که وضع در شمال مختل سازند.
از آمادگی های تیم فوتبال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام جهانی هم خبری می گیریم.
تیم ملی افغانستان از چند روز به این طرف در بحرین تمرینات فشرده خدا شروع کرده. عازم لاوس و بنگلادش خواهد شدیم که فردا قرار از طرف لاوس بریم یک مسابقه با لاوس داشته باشیم.
و در رویدادهای جهان از مرگ بیش از 800 نفر در نتیجه شدت گرما در هند خواهید شنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت فعالیت 100 روز نخست وزیران را بررسی کرده و درباره ادامه کارشان تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور تاکید کرد که کابینه حکومت وحدت ملی واحد و متعهد خواهد بود و اشتباه‌های گذشته افغانستان را تکرار نخواهد کرد. وی از رسانه‌ها، مردم و نهادهای مدنی هم خواست که از فعالیت 100 روز نخست کاری وزیران با دقت نظارت کنند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سرانجام وزیران کابینه برنامه‌های 100 روز نخست کارشان را که آزمون از سوی رئیس جمهور غنی گفته می‌شود آغاز کردند. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در آغاز تشریح برنامه‌های کار 100 روز وزیران کابینه تاکید می‌کند که برای ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت را از هم جدا می‌سازد. رئیس جمهور غنی می‌گوید وزیران زیر نظارت مستقیم مردم، حکومت، نهادهای مدنی به خصوص رسانه‌ها قرار دارند و در پایان 100 روز کار در مورد این وزیران تصمیم گرفته خواهد شد. رئیس جمهور غنی هرچند رسیدن به اهداف و عملی شدن تعهداتی را که برای مردم داده است در کوتاه زمان ناممکن می‌داند، اما تأکید می‌ورزد که حکومت خدمتگار ملت است.
در این مرحله وزیر صاحب مسئول انجام خدمات سرتاسری در افغانستان است. این پلانای 100 روزه وسیله وزیر فراهم می‌کند که شورای ملی افغانستان بتواند مشخصا تعقیب کنند وعده ها چی رقم رکت نقش عمل به خود میگیره. هر وزارت در قبال وظیفه که برش تعیین شده بعد بر ملت افغانستان و بر مخاطبای مشخص خود ارائه کنه. دوم، وزارت ها خودشان باید خود اصلاح کنند که موجب اعتبار شوند و بتانند وظایف دومی و سیومی را انجام بدن.
رئیس جمهور غنی هشدار میدهد که اگر در 100 روز کاری در وزارت ها اصلاحاتی به میان نیاید، وزیران کابینه برای مردم و حکومت پاسخگو خواهند بود. وزیران کابینه در دو پلان کاری 100 روزه تمامی برنامه هایشان را که تا 5 سال آینده عملی خواهد شد تشریح می کنند. مرحله دوم 100 روز کاری که سماوت آغاز خواهد شد، والیان نیز با وزیران به گونه هماهنگ به تشریح و عملی ساختن برنامه هایشان می پردازند. مبارزه با فساد اداری، اصلاح در نهادهای قضایی کشور بخشی از برنامه هایی است که در 100 روز بعدی به گونه مستقیم از سوی رئیس جمهور بررسی می شود. رئیس جمهور غنی بررسی تدارکات کار با سکتور خصوصی و آغاز پروژه های متوقف شده را بخشی از کارهای می داند که از سوی وی بررسی می شود و جزء برنامه های 100 روز بعدیش است. در این میان فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف برنامه های 100 روز نخست این وزارت را که در 5 مرحله در نظر گرفته شده است تشریح کرد. ارائه خدمات برای علمای دین، روند ملی حج در بخش ذهنیت سازی، تقویت و ادامه هماهنگی با بخش‌های عقیدتی، فرهنگی و مورالدهی به ارگان‌های امنیتی، تنظیم اوقات نماز و عنوان خطبه‌های روز جمعه برای مساجد فشرده برنامه‌های وزیر حج اوقاف است. اصلاحات در بخش اداری مرحله پنجم کارهای 100 روز نخست این وزارت گفته شده است.
این نخستین امتحان من است و شما پس از گذشت 100 روز ببینید که آیا این همه کارها را عملی می‌توانیم یا نه. آرزو داریم که بیشتر از این کار کنیم. دست و پاچه نشوید. فقط انشاءالله آنچه را که اطمینان دادیم و جزء برنامه 100 روزه ایمان است عملی خواهد شد.
در 100 روز نخست استفاده شرعی از ملکیت‌های دولتی و ساخت یک میکانیزم برای جلوگیری از غصب زمین‌ها، افزایش عواید اوقافی در ولایات و مرکز، عملی کردن جندر، احاطه قبرستان‌ها، ایجاد سهولت برای حجاج، چاپ کتاب زیر نام کرامت انسان، ایجاد مراکز برای مبلغین، ارتقای ظرفیت ها بخش از برنامه های این وزارت است که در 100 روز نخست عملی می شود. تشریح برنامه های 100 روز نخست کار وزیران در حال آغاز شده است که مردم و نهادهای جامعه مدنی انتظار دارند تا رئیس جمهور و کابینه به تعهداتشان عمل کنند و مبارزه با فساد اداری و ارائه خدمات بهتر را در اولویت کارشان قرار دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تا ساعت 7 رادیو آزادی را میشنوید. روی همین امواج پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنایی صدای آمریکا را بشنوید. پاکستان از طالبان افغان خواسته است که تحرکات خشونت‌بارشان در افغانستان را پایان دهند. این درخواست هشدارگونه پاکستان به طالبان افغان کابل را تا حد به وعده‌های اسلام‌آباد دلگرم ساخته است. وزارت خارجه افغانستان امروز از این اقدام پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از همکاری اسلام‌آباد در پروسه صلح افغانستان خواند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات افغان از هشدار پاکستان به طالبان برای متوقف ساختن حملات بهاریشان در افغانستان حمایت می‌کنند، اما گزارش‌ها می‌رساند که طالبان مسلح در جریان امروز حملات بیشتری را در برخی مناطق افغانستان انجام داده‌اند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید این هشدار پاکستان برای طالبان مسلح افغان که باید عملیات بهاریشان را متوقف سازند، بخشی از تعهدات اسلام‌آباد در راستای مبارزه مشترک با تروریسم است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که سفر اخیر مقامات پاکستانی و سیاست تازه آنان در برابر افغانستان نشان می‌دهد که پاکستان در تأمین صلح با این کشور همکاری می‌کند.
هشدار اخیری هم که به طالبان افغان از آدرس جمهوری اسلامی پاکستان صادر شده که دست از جنگ بردارند، در واقع به ادامه تعهداتی است که جمهوری اسلامی پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
اما گزارش ها می رساند که امروز هم مخالفین مسلح دولت حملات انتحاری و گروهی را در میدان وردک، قندهار، خوست، بغلان و شمار از ولایت دیگر انجام داده اند. پاکستان به تازگی برای طالبان افغان هشدار داده است تا هرچه زودتر به حملات بهاریشان در افغانستان پایان بدهند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده نوشته است که مقامات پاکستانی گفتند هرگاه مخالفین مسلح دولت افغانستان از جنگ دست نکشند، با اقدامات جدی پاکستان و افغانستان روبرو خواهند شد. در این حال خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید پاکستان در گذشته ها با تعهداتش در قبال افغانستان عمل نکرده است. با گفته وی پاکستان باید ثابت سازد که در تعهداتش در برابر افغانستان صادق است.
تقریبا در تمام افغانستان نمی لحظه که ما شما صحبت می کنیم جنگ شروع هستند. باید این به اثبات برسانند که واقعا اینا در گفای خود صادق هستند یا صرف یک شعار هستند.
با آنکه گفته می شود روابط میان کابل و اسلام آباد نسبت به گذشته در این اواخر بهبود یافته است، اما برخی از کارشناسان افغان می گویند که پاکستان همواره نفع خودش را در نظر داشته و یک همسایه خوب برای افغانستان نبوده است. آنان می گویند اگر پاکستان که حامی جنگ در افغانستان شمرده می شود با تعهداتش به گونه درست عمل کند و طالبان افغان را مورد فشار قرار دهد، جنگ در این کشور خاتمه می یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نظامیان افغان ادعا دارند که خارجی ها شورشیان را در ولایت های شمالی افغانستان رهبری می کنند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف، مقام های محلی می گویند که اتباع پاکستان، چچن و کشورهای آسیای مرکزی در نارمی های شمال افغانستان نقش جدی دارند. مجیب الرحمن حبیب زی و جزئیات بیشتر.
مقامات قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که جنگ در مقابل با نیروهای امنیتی افغان توسط قماندانان خارجی رهبری می شود. تورن جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قلوردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارمندان استخبارات پاکستان در جنگ شمال این کشور دست داشته و در تلاش وسعت ناامنی در این زون هستند. وی میگوید که اکثریت بزرگ از جنگجویان خارجی را کارمندان ادارات استخبارات پاکستانی یا ISI تشکیل داده و همچنین چچنی ها، ازبک ها، جنگجویان یمنی، عرب و قزاقستانی ها نیز در مقابل با نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
جنگجویان خارجی از کشورهای چین است، ازبکستان است، تاجیکستان است، پاکستانی هستند، عربستانی هستند. ما هدف شده نمی فهمم یا چی هدف دارند یا می خواهند که وضع در شمال مختل سازند.
رئیس ارکان این قلوردو از فعالیت‌های گروه تحریک طالبان ازبکستان یا طاهر یولداش و همچنان گروه جندلان نیز یادآور شده، گفت که جنگجویان این گروه‌ها نیز در حال نبرد در مقابل با نیروهای امنیتی افغان هستند. به نظر آگاهان این جنگجویان با ناامنسازی شمال افغانستان در تلاش ایجاد تهدید به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی افغانستان هستند. رئیس ارکان قلوردوی 209 شاهین همچنان علاوه کرد که گروه‌های مختلف از تروریستان خارجی سعی دارند تا یک مرکز واحد تمویل و حمایت از جنگجویان مخالف دولت را در منطقه چتراله پاکستان ایجاد کنند. وی گفت که مخالفین مصالح دولت حمایت های مستقیم را از خاک پاکستان و مناطق مربوط به چترال دریافت می کنند. حیدر افزود که آنان در جریان دو ماه گذشته بیش از 7 عملیات وسیع نظامی را در زون شمال و شمال شرق کشور رو اندازی کردند که در نتیجه آن بیش از 345 مخالف مصالح دولت کشته و 240 تن دیگر مجروح گردیدند.
چند نفر یا کشته دادن، 231 نفر یا زخمی دادن. مشهورترین سرکرده از یا در بین کشته شدگان و زخمی از یا مشاهده شده و حتی اکثر از یا در میدان معارضه باقی مانده.
در حال مسئولان امنیتی و اپراتیفی زون شمال و شمال شرق کشور از رهبری جنگ توسط تروریستان خارجی در این زون ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که پاکستانی‌ها در حمایت از جنگجویان مخالف مصالح دولت قرار دارند که به همین زودی‌ها دولت پاکستان به طالبان افغان هشدار توقف جنگ را داده است. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیوی آزادی، بلخ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان از خیزش‌های مردمی در مناطق مختلف افغانستان بر علیه مخالفان مسلح دولت حمایت کرد. سخنگوی این وزارت امروز در کابل آوازه‌های توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول را هم رد کرد. از طرف دیگر شماری از نمایندگان مردم قندوز در ولسی جرگه از این اقدام وزارت داخله استقبال کردند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی افغانستان میگوید از افراد مسلح غیر مسئول نه، بلکه از خیزش های مردمی که از آزار و اذیت طالبان به سطوح آمده و در برابر آنان استادگی میکنند حمایت میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل تای نشست آوازه های را رد کرد که گویا حکومت در تلاش ملیشه سازی بوده و یا به افراد غیر مسئول و خیزش های مردمی اسلحه توزیع میکند.
از بسیج مردمی، از خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور ما حمایت میکنیم و این را تایید میکنیم، اما ما بر اساس قوانین افغانستان و قوانینی که در پلیس ملی افغانستان است اجازه نداریم که بر افراد ملکی اسلحه بدیم. ما فقط جواز اسلحه را میتونیم که بر افراد و اشخاص بدیم و بر اساس همون طرز العمل و شرایطی که تعیین شده از طرف حکومت افغانستان.
برای اولین بار 3 سال قبل مردم در ولسوالی اندر ولایت غزنی در برابر مخالفان مسلح دولت استادگی کردند و به گفته یکی از این قیام کنندگان این کار آنها الهام برای سایر مردم در کشور شد. در این اواخر مردم، مقامات محلی و نمایندگان مردم بدخشان در شورای ملی نیز تصمیم گرفتند تا با مخالفان مسلح دولت بجنگند. گزارش ها به نقل از محمد عمر صافی ولی قندوز می رساند که در این ولایت برای مبارزه در برابر مخالفان مسلح داخلی و خارجی گروه ملیشه 1000 نفری ایجاد شده است. قبل از این برخی از مردم غزنی، کنر، قندهار، لوگر، قندوز و شمار مناطق دیگر نیز بر علیه طالبان مسلح قیام کردند، اما طالبان آنان را پلیس محلی خواندند. در این حال عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه از اقدامات وزارت داخله مبنی بر حمایت از خیزش های مردمی استقبال می کند. آقای پیمان می گوید اگر مردم در همکاری با نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت بجنگند، نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.
واقعا اگر وزیر امور داخله و دولت از مردم بخوانی کمک که در پالوی اردوی ملی و پلیس استاد شدن، در این شکل نیست که نظام مردمی و نظامی را که مردم حمایت کند و نظام ریشه میگیره، قوت پیدا میکنه، استحکامش روز به روز بهتر میشه. خود مردم به طالب همکاری و همدلی و همفکری دارن. اگر طالب خارجی در اوجا قناعگاه مردمی نداشته باشه، او امکان زندگی و بقا در اوجا نداره.
قبل از این فیضان الله فیضان رهبر خیزش مردم ولسوالی اندر ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که حکومت از قیام آنان حمایت نکرد و آنان از خیزششان پشیمان شدند. در کنار این نگرانی ها وجود دارد که این خیزش ها زمینه را برای جنگ های داخلی فراهم ساخته و مردم از حکومت می خواهند تا در این خصوص با احتیاط عمل کند. از سوی هم کارشناسان امنیتی می گویند که حکومت به جای حمایت از این گروه ها باید نیروهای امنیتی افغان را تقویت و تجهیز کند تا مبارزه بر ضد تروریسم را به گونه بهتر به پیش ببرد.
و حالا از میدان فوتبال. تیم ملی فوتبال افغانستان تمرینات آمادگی خود را در بحرین تمام کرده و فردا برای برگزاری یک بازی دوستانه با لاوس می رود. فوتبالداران افغان برای مسابقات راهیابی به جام جهانی آمادگی می گیرند. ساعت پیش علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان را در تماس تلفنی با خود داشتم و از او درباره آمادگی های تیمش پرسیدم.
تیم ملی افغانستان از چند روز به این طرف در بحرین تمرینات فشرده خود را شروع کرده و تمرینات بسیار خوب پیش میره. همه چیز اینجا به صورت درستش آماده شده برای از اینکه تیم آماده باشه برای مسابقه با سوریه. ما در راه آمادگی با سوریه عازم لاوس و بنگلادش خواهد شدیم که فردا قرار است طرف لاوس بریم یک مسابقه با لاوس داشته باشیم و بعدا از اینجا بنگلادش بریم یک مسابقه با بنگلادش داشته باشیم و راهی مشهد ایران میشیم تا آماده باشیم و آمادگی آخر خود بگیریم برای مسابقه اصلی ما که مسابقه با سوریه است.
اندکه درباره ترکیب تیم بگوید که کیا را در این تیم با خود دارین؟
ما یک ترکیب خوب از بازیکنان جوان از خارج و داخل کشور داریم که از کشورهای مختلف در تیم ملی جذب شدن. از قسمت عمده بچه ها از آلمان و هالند هستن، از دیگه از دنمارک و سویدن بازیکنان هستن و از امریکا و همچنان بازیکنان داخل کشور در ترکیب تیم می باشن و یک تیم جوان اما هنگ و انشالله تیم است که می تانه برای هر تیم چالش خلق کنه.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا هم از رویدادهای جهان. گرمی شدید در هند 800 نفر را هلاک کرده است. بر اساس گزارش ها این گرمی حدود 50 درجه سانتیگراد در تناسب با دو سال گذشته در هند بی سابقه است. مقام های هندی از مردم خواستند کوشش کنند بیشتر در خانه هایشان بمانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گرمی بیش از حد در هند جانهای حداقل 800 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش ها با بلند رفتن درجه حرارت به 50 درجه سانتیگراد در دلی جدید شماره سرک ها ذوب شدند. مقامات هندی از مردم خواستند بیشتر کوشش کنند در خانه هایشان بمانند. تلفات در اثر شدت گرمی حدود 50 درجه در هند در حال به 800 نفر رسیده است که هفته گذشته در ایالت آندراپرادی حدود 550 نفر جانهایشان را از اثر گرمی از دست دادند. ناراسیما راو یک مقام اداره هواشناسی هند امروز در حیدرآباد در مورد این موج از آب و هوای گرم و کشنده در بعض نقاط هند چنین گفت:
آندرا پردیش موست اف دی تمپریچر بیتوین 43 اند 47 دیگری سانتیگراد.
وی میگوید درجه حرارت در منطقه ساحلی آندرا پردیش بین 43 تا 47 درجه سانتیگراد است. در لانگانا که با آندرا پردیش همجوار است درجه حرارت 40 تا 45 درجه است و موجی از هوای گرم هنوز هم در هر دو ایالت ادامه دارد. این گرمی امروز و فردا ادامه خواهد یافت. بعد از آن هوا کم بهتر خواهد شد. در مناطق ساحلی مثل تیلانگانا باران خواهد شد و درجه حرارت بعد از دو روز 3 یا 4 درجه کاهش خواهد یافت. ولی این کاهش موقتی خواهد بود. گرمی تا آغاز فصل موسمی ادامه خواهد یافت. هندوستان تایمز گزارش داده است که درجه حرارت امسال در تناسب با دو سال گذشته بی سابقه می باشد. سالانه صدها نفر در هند از اثر گرمی زیاد جانهایشان را از دست می دهند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مقام ها میگویند کنفرانس صلح سازمان ملل متحد که قرار بود روز پنجشنبه در ژنو دایر شود برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. این در حال است که اداره آکسفام میگوید بعد از دو ماه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان 2/3 مردم یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
در حالی که جنگ ها به شدت در یمن جریان دارد، مقامات میگویند کنفرانس صلح یمن که قرار بود روز پنجشنبه تحت نظر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تدویر یابد، برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. یک مقام سازمان ملل متحد که از افشای نامش خودداری کرده است، در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس تعویق گفتگوهای صلح ژنو در مورد یمن را تایید کرده است. قرار بود این گفتگوها به هدف ختم هفته ها جنگ شدید و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان بر ضد موازی حوثی ها که ایران از آن حمایت می کند صورت گیرد. جنگ هایی که میلیون ها تن را در این فقیرترین کشور عرب با کمبود آب آشامیدنی و مواد سوخت مواجه ساخته است. این در حال است که تیارات جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز دوشنبه موازه شورشیان حوثی را در شهر صنعا پایتخت یمن و سایر مناطق این کشور بمبارد کردند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، جنگ های شدید در شهر دهله ادامه دارد و به گفته مقامات در شهر تیز 13 فرد ملکی کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. در شهر صنعا پایتخت یمن تیارات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خانه ای را مورد هدف قرار دادند که به احمد صالح فرزند علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن که در ائتلاف با شورشیان حوثی قرار دارد متعلق است. بر اساس گزارش آژانس خبری نیمه رسمی اسنای ایران، روز دوشنبه وزارت خارجه این کشور 16 فر عربستان را در تهران به خاطر حمله تیارات ائتلاف به رهبری عربستان به یک منطقه همجوار با سفارت ایران در شهر صنعا و مقر این وزارت احضار کرد. ایران در مورد هر نوع تخطی از مسئولیت دیپلماتیک افراد و دفتر سفارت این کشور به 16 فر عربستان سعودی هشدار داده است. ایران از شورشیان شیعه حوثی که در سال گذشته پایتخت یمن را اشغال کردند حمایت میکند. شورشیان حوثی و ایران تاکید میکنند که تهران اسلحه فراهم نکرده، صرف مساعدت های بشری را انجام میدهد. در حالی که جنگ ها به شدت در یمن ادامه دارد، آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که اداره اکسفام می گوید بعد از دو ماه حملات هوایی ائتلاف رهبری عربستان، دو سوم مردم یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. گریس عامر، رئیس اداره اکسفام در یمن، در یک اعلامیه گفته است حملات هوایی، جنگ های زمینی و کمبود مواد سوخت در یمن به مفهوم آن است که حالا 3 میلیون تن دیگر هم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و به این ترتیب تعداد مجموعی افرادی که به آب صحی آشامیدنی در یمن دسترسی ندارند اکنون به 16 میلیون تن میرسد.
آرش همایون گزارش میداد. برنامه های رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج قابل دریافت هستند. با ساعت 7 هم وقت زیاد نمانده، فقط چند ثانیه دیگر. در این چند ثانیه من امید مرزبان و همکارم امان امیرزای با شما خداحافظی میکنیم و شما شب خوش و خواب راحت آرزو داریم. فردا ساعت 7 صبح باز هم با برنامه ها و گزارش های تازه و متنوع در اختیارش در خدمت شما خواهیم بود. حالا خداحافظ.